سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د طالبان حکومت پر خزینه سنگارتونونو د بندیز پریکړه توجیه کړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر نن رسنیو ته په یو سوالي ویډیو پیغام کې ویلي د هیواد نوړ اقتصادي وضعیت ته په پام په دې سنگارتونونو کې ډیر لګښت کېده او د زلمی پر کورنۍ ډیر فشار راتلو او ډیر پیسې ترې اخیستل کېدې او بل دا چې په شرعي توګه دا جایز نه ده چې یو انسان ته د نور انسانانو وخته د زینت لپاره لګول کېږي هغه ویلي دریم دا ده چې هلته د خزینه و وریځې ویستل کېږي او دا د شریعت سره څرګند مخالفت دی د افغان ښځو نجونو په بشري چارو کې د امریکا ځانګړی استازي رینا میری وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر سنگارتونو بندیز د هغو ښځو کارونو ته زیان رسوي چې د کورنۍ و نفقه ګټونکي وي ملګرو ملتونو ویلي پر سنگارتونونو بندیز به پر اقتصاد منفي اغېز وکړي او له طالبانو غوښتي دي چې له دې پریکړې په شا شي د بشر د حقونو د څار سازمان هم د طالبانو د پریکړې غندلې ده د طالبانو د امر بالمعروف او وزارت چارواکو ویلي سنگارتونونو ته یو میاشت وخت ورکړی دی چې خپل سنگارتونونه وتړي په کاپیسا کې د یو جماعت ملا امام د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی کاپیسا کې د طالبانو امنیت قومندانۍ وایي تیر په خطر شپه د کوهستان دوی می حصے ولسوالۍ کې شوی دی د امنیت قومندانۍ وایي عبد الفتاح فیض ازادي راډیو ته تایید کړ چې د محمد ظریف په نوم د نړۍ عالم د هغه لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی چې د جماعت په حجره کې ځان سره ساتلی و هغه ځېتوي چې د دغه د نړۍ عالم کورنۍ دا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ لامل وژل شوی دی د فیض پوینا د دینی عالم د وژنې پټړه او درې څن نیول شوې دي ځینی ځای سرچینې چې ځانونه د ازادۍ جبهې غړي بولی دا کوي چې د جماعت ملا امام د طالبانو پلوي وو او د دغه جبهې له خوا پرې برید شوې دي خو خغلی فیض دغه ادعا رد کړه د امریکا یو با تجربه کار ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د هیواد پوخنۍ سفیر جیمز ډابنس د یو اتیا کلنۍ په عمر ومړ ډابنس یو وخت د ملګرو ملتونو د پوخنۍ سرمنشي کوفی انان لخوا په نړۍ کې د ملت جوړونې په برخه کې یو له مخکښو کسانو بلل شوی جیمز ډابنس یو لسیزه د نړیوال امنیت او دفاعي سیاستونو په برخه کې د راند د څېړنیز انسټیټیوټ مشري کړې ده هغه د سپتمبر د یو لسمینېټي تر هغه ریس بریدروس ته د افغانستان په شمال کې د طالبانو د مخالفت ډلو لپاره د امریکا استازي وټاکل شو او د 2000 کال په بن کانفرنس کې کلیدي ونډه درلوده ډابنس د 2000 کال د سپتمبر پر شپږمه په کابل کې د امریکا سفارت بیا ځلې پرانیست او د پاکستان په لاهور ښار کې له باران سره تړلو پیښو کې کسان وژل شوي دي د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې ته اید کړی ده چې په لاهور کې د باران پر مهال دوه کسان په اوبو کې ډوب شوي دي درې د رادو برق او درې نور کسان بیا د کورونو د چتونو د راپرېوتو په پیښه کې وژل شوي دي یاد اداره زیاتوي چې د باران سره په تړلو پیښو کې شپږ کسان سخت ژوبل شوي هم دي خبرونه مو واوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل طالبانو په افغانستان کې د سنگارتونونو پر سنگارتونونو د بندیز د پریکړې توجیه کړې ده د چې لتونه یې څه بیان کړی دي دا به درته په راپور کې وړاندې وایو د افغانستان د سولې د څار اداره وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د وسلو په ځانګړې توګه د امریکایي وسلو د پیر او پلور بازار وتړل شوی دی وړاندې په دې اړه به درته راپور ولرو همدارنګه د خوړو نړیوال پروګرام دغې راپور ته به هم تم شو چې ویلي دي د افغانستان سره د نغدي مرستو له امله د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغاني بانکونو ټولو ارزښت ثابت پاتې دی همدارنګه کونړ ته به هم ورشو چې هلته په دې وروستیو کې سیلابونه راوتلي دي او همدارنګه د خوارځواکو ماشومانو وضعیت ته به هم تم شو چې د اقتصادي ستونزو له امله هلته کورنیو کې ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي پر مطلب هم درته لرو منتیان وغواړم
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د طالبانو حکومت پر خزینه سنگارتونونو د بندیز پریکړه توجیه کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن الملک وزارت ویاند عکیف مهاجر د رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په هیواد کې د نوړ اقتصادي وضعیت په پام په دې سنگارتونونو کې ډیر لګښت کېده او د زوم پر کورنۍ ډیر فشار راتلونه ځکه د سنگارتونونو تړلې دي. د دې سره جوخت بیا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې دا د ښځو په وړاندې یو جنسیتي تبعیض دی. تفصیل په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز لګولو په غبرګون کې د جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت بللی او ټینګار یې کړی چې باید په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د یوه خالي سنگارتون د ویډیو په خپرولو سره د بندیز د جنسیتي ځورونې د کمپاین یوه برخه وبلله چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو نجونو څنډې ته کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د ښځو پر سنگارتونونو بندیز د هغو میرمنو لپاره چې د خپلې کورنۍ سرپرستی دي د یو بل مهم ځای له منځه وړل بللی دی. د نوموړي په خبره دغه بندیز له کوره بهر د ښځو لپاره یو له څو مهم پټنځایونو څخه به له منځه یوسي او افغانستان به په یوه بېرحمه منځوي هیواد بدل کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته د یوې ویډیو په لیږلو سره د ښځینه سنگارتونونو د بندولو حکم په رسمي ډول تایید کړ. په دې ویډیو کې د دغه وزارت ویان محمد صادق حاقف مهاجر هغه زیاتو پیسو ته اشاره کړې چې په سنگارتونونو کې د نوې د چمتو کولو لپاره اخیستل کېدې او ځینې نور موارد د شریعت خلاف بولي.
په دغه ناوړه اقتصادي حالت کې د زلمی په کور باندې ډېر زیات بوج و چې پیسې ترې اخیستل کېدلې. دویم دا و چې هلته د شریعت له اړخه دا جایزه نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو ویښتان دغه د زینت لپاره لګول کېږي، او دریم دا چې هلته د خزینه او اوریزی وستل کی چې دا د شریعت سره څرګند مخالفت ده.
د طالبانو د مشر د شفای حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان مریض کال د زمري میاشتې له درې منیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سنگارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسیدلو په تایید ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 12,000 سنگارتونونه فعالیت لري چې پکې شاوخوا 5,000 ښځینه سنگار کوونکي په کار بوختې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر ښځینه سنگار کوونکو د دې فرمان د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سنگار کوونکې هدیې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند ټوله سرمایه یې د سنگارتون کار دی او له دې پرته نور عاید نه لري.
زما په شان زرګونه نورې ښځې د خپل کور سرپرستې دي. که د یو نفر کار ترې واخلي، روزي ترې واخلي، یوه کورنۍ وږي پرېږدي، آیا دا عدالت دی؟ زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دا فرمان لغوه کړي.
دغه راز په کابل کې د یوه بل سنگارتون خاونده شکریه سلطانی چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره بله لار نه لري.
اگر اینا دوکانهای آرایشگاه را بسته
تو دوی سنگارتون خونې وتړي، زه به مې د درې پیغلونو او د زوی مصارف څنګه پوره کوم؟ د زوی د ښوونځي فیس، د کور کرایه او نور لګښتونه څنګه پوره کړم؟ زما خاوند نشته او زلمی زوی هم نه لرم.
په افغانستان کې د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز موضوع په تیرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو اشخاصو او بنسټونو له غبرګونونو سره مخ شوې ده. د طالبانو حکومت دی او د دې ورته د نورو بنسټونو غوښتنو ته پام نه دی کړی او تر اوسه یې د ښځو د حقونو د محدودولو فرمانونه نه دي لغوه کړي. د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې دا د افغانستان داخلي مسایل دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
لیا ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لرو. نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو مشره هیدر باروایی لز د کلو سره د طالبانو د جګړې اغیزې په پرڅو افغان نسلونو سورې وغوړوي. اغلی بار پرون چهارشنبه په ټویټ کې له طالبانو سره په بنکې د زده کړو فعال متی ولاوی ساته په اشاره لیکلی چې له هغه څه باندې درې میاشتې راهیسې زندان نه دی خو جرمی معلوم نه دی. تفصیل په دې راپور کې
څوباندې درې میاشتې وړاندې د قلم لارې بنسټ مشر متی الله ویسا په کابل کې د طالبانو له خوا ونیول شو. د طالبانو حکومت هغه مهال وویل چې ښاغلي ویسا خپل سر فعالیتونه او د نظام ضد هڅې کولې. اوس چې د ښاغلي ویسا د زندان کېدو نږدې ونوي ورځې پوره شوې، د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مشر هیدربار وایي له زده کړې سره د طالبانو د دغه ډول جګړې اغیز به پر څو نسلونو سوری وغوړوي. هیدربار د چهار شنبه پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې متی الله ویسال تیرو دریو میاشتو راهیسې د طالبانو سره بندې دی خو جرمی څه دی. نوموړي وړاندې لیکلي چې ویسال ډېرې مودې راهیسې همدا هڅه کوله چې هر افغان ماشوم زده کړو ته لاسرسی ولري. سره له دې چې د متی الله ویسا کورنۍ او د بنسټ غړو یو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت دی ژر تر ژره متی الله ویسا را خوشی کړي او د هغه په بند کې ساتل دوی ته د توجیه وړ نه ده. طالبانو د دویم ځل واکمنۍ راهیسې وخت نا وخت هغه ژورنالستان، مدني فعالان او لیکوالان نیولي دي چې د دوی په وینا د نظام ضد فعالیتونه یې کول. د نیول شویو کسانو له ډلې یو هم لیکوال، شاعر او انځورګر حسیب احراری دی. د نوموړي میرمن فرشته احراری وایي حسیب احراری شپږ دیرش ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. فرشته احراری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې خاوند د طالبانو لخوا نیول شوی په دلیل هیڅ نه پوهیږي. د هغې په خبره له څه باندې یو میاشت راهیسې خپل خاوند سره خبرې او لیده کاتل نه دي شوي.
باید بگویم که مامی لحظه ماست
زه باید ووایم چې همدا اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د شکایتو له ریاست نه راغلم او هغوی ته مې خپل شکایت ورسوه. د دې سره ډیر ځایونو ته مې خپل غږ رسولی، د خپل حق غوښتنه مې کړې ده. له بده مرغه هیڅ یو بنسټ زموږ غږ ته غوږ نه دی ایښی. د خپل اوسمهال په ډیر سخت حالت کې یم. زه له خپل خاوند احراري نه هیڅ احوال نه لرم. شپږ دېرش ورځې کېږي چې هغه په څلوېښتم ریاست کې د طالبانو لخوا بندي دی.
موږ هڅه وکړه چې د ښاغلي ویسا او نورو زندانی شویو کسانو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو دوی ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې نیول شوي کسان د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور زندانی شوي. هغه ادعا چې د دوی د کورنیو لخوا تل رد شوي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا، افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د شاعر، لیکوال او انځورګر حسیب احراری په ګډون یو شمیر مدني فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي او برخلیک معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین د ژر تر ژره خوشی کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې اوسلوسلیرشتن د ساریو موسمي ناروغیو له امله مړ شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دا کسان د کانګو، ډینګي، شری او شدید سالاتو له امله مړ شوي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې د جولای په شپږمه خبر کړی ویلي دی چې په افغانستان کې د 2023 کال په شپږمه اونۍ کې د کانګو، شری، اسهال او ډینګي ناروغیو لامل څلور تنه او د 2023 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د همدې کال د جولای تر لومړۍ نیټې یو سل څلور رشت کسان مړه شوي دي. د دې راپور پر بنسټ د روان میلادي کال د جون میاشتې له 15مې د جولای تر لومړۍ نیټې د کانګو ناروغۍ د 24 پیښو په اړه راپور نه ورکړل شوی چې 15 پی سي آر تایید کړي او د دې ناروغۍ لامل په دې ونی کې درې تنه مړه شوې دي. خو د 2023 کال لپاره تر اوسه بیا 422 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې 15 تنه پکې مړه شوې دي. هم دا ډول ویل شوی چې په شپږمه ونی کې په 211 ولسوالیو کې د شدیدو اسهالاتو د 4013 پیښو راپور نه ورکړل شوی چې یو تن له دې عمله مړ شوی. خو د 2023 کال جنوري د جولای تر لومړۍ نیټې 15 2022 تنه پرې اخته شوي چې په په دې موده کې د دې ناروغۍ له امله 40 تنه مړه شوي دي. د دې ترڅنګ په شپږویشتمه اونۍ کې د شری د 355 شکمنو پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مړینه نه لري، خو د 2023 کال له پیله د رواني جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې بیا د 14,383 پیښو راپورونه ورکړل شوي چې 40 تنه یې له امله مړه شوي دي. په دې ناروغۍ یو بیا سلنه له 50 کلونو ښکته ماشومان اخته شوي. همدا ډول په شپږویشتمه اونۍ کې 111 کسانو د کووېډ 19 ټیسټونه ورکړي چې له منځه یې د 145 کسانو نتیجه مثبته ختلې ده خو تلفات نه لري. د روان میلادي کال په شپږویشتمه اونۍ کې د ډینګي تبې 15 پیښې بیا ثبت شوې چې ټولې یې په ننګرهار ولایت کې وې. په دې یو اونۍ کې د دې ناروغۍ له امله د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی، خو په روان میلادي کال کې بیا په 399 پیښو کې د ډینګي یو ناروغ مړ شوی. په افغانستان کې په ځینو ساري او موسمي ناروغیو د خلکو د اخته کېدو په اړه داسې مهال راپورونه ورکول کېږي چې د هوا له ګرمېدو سره دا ناروغۍ ډېرې شوې دي. د کابل یو اوسېدونکی محمد ولي چې په وروستیو کې د شدیدو اسهالاتو په کولرا ناروغۍ اخته شوی و، ازادي راډیو ته یې وویل د د ترڅنګ ډېر نور ملګري هم په دې ناروغۍ اخته شوي.
کولرا مرض باندې خو دلته خلک ډېر خلک اخته شوي وو، په خپله زه هم په دې مرض باندې اخته شوی وم او دې سره د ما د وجود اوبه ډېرې زیاتې کمې شولې، کانګې هم راتللې. تقریبا په یو ورځ کې زه داسې بې حاله کړم چې
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو ارقامو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې یې ویان ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ساري او موسمي ناروغیو په اړه عامه پوهاوی کړی، سیمینارونه یې ورکړي دي او د درملنې په خاطر یې طبي پرسونل ته روزنه هم ورکړې ده. ډاکتران بیا په افغانستان کې د ساري او موسمي ناروغیو د ډېرېدو عوامل د هوا ګرمېدل او نامناسب خوراک او څښاک بولي. د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر فریدون زدران وړاندیز کوي چې د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره باید وقایوي تدابیر ونیول شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کوشش وکړي څهار شی خواړه وار شی ونه خوري، کوشش وکړي صحیح غذا په کور کې پاخه کې باسي غذا ونه خوري او مایات ورسره واخلي، خصوصا که اوبه د خراب ځای کوشش وکړي چې دا اوبه وی شوي پس لغنه استفاده وکړي. په دا خاطر چې بعض ځایونه کې چې مثلا هغه څاو کې د سر نه لري، سرپوښ نه لري، اوبه غیر صحیح چې په دا کې ټول مکروبونه دي، مثلا امکان لري چې دوی په مرض باندې گرفتار بشي.
په افغانستان کې کله وی خواساري او موسمي ناروغي ډېرې شوي، بل خاطر د مخ کې د ځینو سیمو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لازمو روغتیایي خدمتونو له نشټوالي شکایتونه کړي چې په وینا یې له دې امله حتی ډېرو عادي ناروغیو هم د ډېر وخت لپاره ځورولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د سولې د څارې د روایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د وسلو په ځانګړي توګه د امریکایي وسلو د پیرو پلور بازار تود شوی دی. په امریکا کې میشت دغه سازمان په راپور کې لیکلي دي چې د امریکایي وسلو ډېر پیر او پلور له پاکستان سره په سرحدي ولایتونو کندهار، هلمند او ننګرهار کې ترسره کیږي او دا کار په سیمه کې د وسلو د خپرېدو خطرونه زیاتوي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د سولې د څارېدارۍ خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د وسلو د پیر او پلور بازار ګرم شوی دی. په امریکا کې میشت دغه سازمان چې یو نادولتي بنسټ دی په یو راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي چې د وسلو د پلور ډېره برخه له پاکستان سره په سرحدي ولایتونو لکه کندهار، هلمند او ننګرهار کې ترسره کیږي. د افغان سولې د څار په راپور کې چې دوی د ساحوي څېړنو پر بنسټ چمتو کړی د امریکایي وسلو لکه M4 او M14 یادونه شوې چې د شپې لید په کمرو او ترمامترونو سنبال دی. د افغانستان د سولې د څارې ادارې لیکلي چې د طالبانو حکومت نه یوازې نه غواړي چې د دې مسلې مخه ونیسي، بلکې د مالیاتو په بدل کې د وسلو د جوازونو په ویشلو سره د وسلو د پیر او پلور ډګر ته زمینه برابره کړې ده. د دغه راپور له مخې د طالبانو سوداګریزې، سیاسي او امنیتي ګټې او له وسلوالو ډلو او قاچاقبرو شبکو سره د هغوی اوږدمهاله اړیکو د وسلو سوداګرۍ پیاوړې کړې ده. د افغانستان د سولې د څار په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په لومړي سر کې د وسلو بیې راټیټې شوې، خو کله چې طالبانو د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د مهماتو پر زیرمو خپل کنټرول زیات کړ بیا یې بیې لوړې شوې. د افغانستان د سولې د څار ادارې همداراز زیاته کړې چې د وسلو د پیر او پلور، قاچاق او لیږد رالیږد له امله TTP یا تحریک طالبان د پاکستان په اسانۍ دغو وسلو ته لاسرسی پیدا کولی شي. راپور زیاتوي چې د وسلو د بازارونو شتون په سیمه کې د وسلو د خپرېدو خطرونه د پام وړ زیاتوي. په ورته وخت کې د امنیتي او پوځي چارو کارپوهان وایي که د وسلو پیر او پلور دوام پیدا کړي او زیات شي، نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې خلک به له ګواښ سره مخ شي. دوی پر طالبانو تور پورې کوي چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته یې وسلې په سمه توګه نه دي ساتلي. د پوزي چارو کار په اسدالله ندیم وای.
بعد از سقوط حکومت جمهوری درخت مقدر
د اسلامي جمهوریت لړنګي دوه وروسته ډيري وسلې او نظامی تجهیزات او مهمات د طالبانو نورو ډلو په لاس بلوي دي. د وسلې او نظامی تجهیزات او مهمات په بشپړ توګه ونه ساتل شول. د طالبانو لور یو شمیر وسلې او نظامی تجهیزات قاچاقبرانو ته وسپارل شول. دا یو ګټور سوداګري ده او د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
این مسئله یک تجارت بسیار سوداور است، جلوگیری از کار ساده هم نیست.
دمیتی چارو کار پو احمد خان اندر وای.
ما میدونیم که کشور ما با کشور همسایه ما سندات خوشکل دارد و
موږ په هیګو له ګاونډیو هیوادونو سره وچې پولې لري او دوه وسلو مافیا کولای شو چې وسلې د افغانستان له لارې نور هیوادونو ته ولېږي او آن د سیمې او نړیوالو تر هغه لاسته ولېږي او دا به زموږ او نور هیوادونو لپاره منفي پایلې ولري. د وسلو د پیرو پلور مافیا د نیولو لپاره باید افغانستان او د سیمې هیوادونو امنیتي او استخباراتي تدابیر ونیسي.
باید میان افغانستان او کشور همسایه ما اتخاذ ګرځد.
مومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی ویان ذبیع الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمي او د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالمتین قانی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. له دې ټولو سره سره د سولې د څارېدارۍ په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د کور په کور پلټنو له لارې د پخوانیو پوځیانو له کورونو او له هغو قاچاقبرانو څخه چې د طالبانو د جواز پرته یې د وسلو پیرود او پلور کول ډېرې وسلې راټولې کړې دي.
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
اوس به کونړ ته ورشو. د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو زیاتوالي سره په کونړ کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. ډاکټران وایي دوی خوارځواکو ماشومانو ته یو څه غذایي مواد ورکوي، خو تر ټولو اړینو ماشومانو ته د میندو شودي او نور خوراکي مواد ورکول دي چې ډیری کورنۍ یې نه لري او مشران یې د خوراکي توکو نشتون سره مخ دي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
په هیواد کې له تیرو کلونو راپاتې د روزګار نشتوالي او غربت له پخوا د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې وه، خو د راغلي سیاسي بدلون څخه وروسته د بیروزګارۍ او اقتصادي فقر څپه پسې نوره هم ځواکمنه شوه چې بې وسه کورنۍ نورې هم وځپلې او ډېره بده اغیزه یې په ماشومانو کړې ده. په کونړ کې هم خلک وایي کارونه نه لري او له امله یې خپلو کورنیو ته د اړتیا وړ خوراکي توکي نشي برابرولی او ګڼ ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د وټپور ولسوالۍ بنسټیز روغتي مرکز ته هره ورځ په لسګونو میندې په دې تمه خپل خوارځواکي او بې توانه ماشومان راولي چې کومکي مواد ترلاسه کړي، خوړلو سره یې هډوکو پسې وچو پوستکو کې لږ غوړ پیدا شي او په بدن کې سا وچلیږي. څلور دېرش کلنه جان بیبي یوه له دغو لسګونو میندو ده. وای په کور کې پوره خواړه نه لري، نو همدا لامل دی چې خپل ماشوم ته د اړتیا وړ شیدې نشي پوره کولی او په خوارځواکۍ اخته شوی دی. د جان بیبي په وینا چې له کومې ورځې روغتیایي مرکز زوی ته د خوراکي مواد ورکړه پیل کړي، ورسره بدن کې وینه چلیدلې او را ژوندی شوی دی. عبدالرحمن هم دغه روغتي مرکز ته خپل خوارځواک ماشوم راوسته. وای ډاکټران ورته د ځانګړو ویټامین لرونکو موادو د ورکړې ترڅنګ د ماشومانو د ښه پالنې لپاره اړینی مشورې هم ورکوي او د خوارځواکي ماشوم رنگي غوړې دلې دي.
ماشوم میرا وسته د خوار دې ډېر دې کاټي ولا ساس کړي دي او مواد لپاره میرا وسته مواد ورکوي وس سخه دي. بس 15 اورز باندې 15 کونه ورکوي. بس اوس وزن هم ډېر شوی ده، خوشوي هم ده.
د یاد بنسټیز روغتي مرکز مسولین وای په سیمه کې د خوارځواکو ماشومان شمیر زیات دي او هر ورځ ورته په لزګونه دغه ډول ماشومان راوړل کیږي چې دوی د ماشوم وزن ته په کتو د پلمپیناک په نوم خوراکي مواد ورکوي. خو د ماشومانو د ښه ودی او له خوارځواکۍ ژغورل لپاره د مور شیدی او کورنی خوراکي مواد ډیر اړین دي. د دغه بنسټیز روغتي مرکز مشر ډاکټر احمد شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل
ماشومان چې موګه د یو د 15 څخه کمی موږ سره د شدیدې سوې درجه په کرایټیریا کې شامل شي د هغه لپاره موږ دلته مواد لرو هغه اوس د وزن پر حساب ورکول کیږي تقریبا یو پاکټ دوه پاکټ درې پاکټ تر څلور 15 پاکټ پورې یو ماشوم د ورځې اخیستی شي حفظ صحه صحیح باید مراد شي باید تر شپږو میاشتو پورې یوازې یوازې د مور شیدې ورکړل شي نور څه ورنکړل شي بعد د شپږو میاشتو نه تر نهه میاشتنۍ پورې باید متمم غذا ورکړل شي او د مور شیدې هم
ډاکټران وای په ماشومانو کې د خوار زواکۍ د مخنیوي لپاره لازم ده چې ماشومانو ته د ژوند په لومړی شپږو میاشتو کې د مور شیدې ورکړل شي له هغه وروسته د مور د شیدو ترڅنګ نور نرم خوراکي شیان هم ورکړي دې سره یې بدنونه سالم وده کوي د میکروبونو او ناروغیو په وړاندې د بدن قوت زیاتیږي او د خوار زواکۍ په ګډون له نورو رنځونو هم ژغورل کیږي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د خلون ریوال پروګرام وی له افغانستان سره د نغدی مرستو لامل د بهرنی واسارو پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو ارزښت ثابت پاتې دی دغه راپور لمخې د افغاني بانک نوټونو ارزښت د هغه محل رئیس ثابت پات شوې دی چې د 2022 کال د جنوري تر مارچ میاشتې پورې د ملګرو ملتونو لوند د نغدو پیسو لیکت پیل شوې تفصیل په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د نقدي مرستو بستې لامل شي چې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول ډالر پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو بای پیاوړی کړي دغه سازمان په نوي راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال لپاره څخه د روان کال تر مارچ میاشتې پورې افغانستان ته نقدي بستې انتقال کړي دغه راپور پر بنسټ د غشان د افغانستان اوسنی واکمن چارواکو د بهرنیو اسعارو د قاچاق مخه هم ونیوله او دا د دې لامل شو چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ بای ثابت پاتې شي پر راپور کې دا هم راغلی چې د بهرنۍ اسعار پر وړاندې د افغانۍ د بای ثابت پاتې کېدل د اقتصاد د ودی په برخه کې یو مثبت اګام بلل کېدی شي په دغه راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د صادراتو اندازې یو څه زیاته شوی او خوراکي توکي او ډبرو سکرو په دې صادراتو کې د پام وړ رول لوبولای دی د نړیوال بانک د موندنو پر بنسټ افغانستان د 2023 کال په لومړۍ درې میاشتې کې د 500 میلیارډ ډالرو په ارزښت صادرات ترلودل چې د تیر کال د همدې وخت په پرتله 8% زیاتوالی ښیي د خوړو نړیوال پروګرام راپور زیاتوي چې د 2023 کال په لومړۍ درې میاشتې کې د افغانستان د 1.8 میلیارډ ډالرو په ارزښت واردات ترلودل چې د تیر کال په پرتله 2.5% زیاتوالی ښیي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تل د صادراتو زیاتوالی د زیربنای پروژو بیا پایل او د پولیس سیاست پلي کول د افغانۍ د بای د ثبات اصلي لاملونه بولي یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د بهرنیو اسعار په وړاندې د افغانۍ د ثابت پاتې کېدو یو لامل د افغانستان هغه 9.5 میلیارډ ډالر ارزي زیرمې چې تر اوسه ترې استفاده نه ده شوې د اقتصادي چارو کارپو ازرخش حافظي ازادي رادیو ته وویل
ذخایر ارزی افغانستان
د بهرنیو اسعار زیرمی په خپل حال پاتې دي او هغه اعتبار لیک چې نړیوال اقتصاد د معتبر مالی مرجع څخه د 9.5 میلیارډ ډالر د موجودیت پر بنسټ صادر شوی د افغانیو د اعتبار لپاره مهم دی او زموږ د ملي اسعار ملاتړ کوي زموږ مالی ملاتړ کم شوی نه دی کله پاکستان په چیر حالت وی نو زموږ پیسو سقوط کاوه د 40 میلیون ډالرو کڅوړې چې راځي د افغانستان د پیسو راټولولو او بازار ته د پیسو داخلولو لپاره را مهم دي چې زموږ د پولیسو بات لامل کېدای همسي او دویم د وارداتو کمیدل دي او دویم ټکی د وارداتو کمول
کوي واردات
دا مهال د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر تر 8 افغانۍ تبادله کیږي د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې د افغانۍ د بای د ثبات خبر ورکوي چې د افغانستان د صرافانو ټولنه له افغانستان بهر ته د بهرنیو اسعارو له قاچاق څخه شکایت کړی وو د دغه ټولنې د مطبوعاتو مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته وویل چې ایران او پاکستان ته د بهرنیو اسعارو په ځانګړي توګه د ډالرو قاچاق نه یوازې د صرافانو بلکې د ټول افغان ولس په زیان دی او باید مخنیوي وشي هغه مهال د طالبانو د کورنۍ چار وزارت ویلي و چې افغانستان د ډالرو د قاچاق په تور څو تنه نیولې هم دي. په همدې حال کې خاغلی زراک لدی وړاندې ازادي رادیو ته ویلي و چې د افغانستان بانک هغه پیسې نه پلوري چې تل یې په هیواد کې د اسعارو د نرخ د کنټرول لپاره اعلانوي.
د خبری خبرونی پای تر ورسیدو په دوه منی مای کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. دغه پروګرام درته خبرو خو تر دې وړاندې ورزو لاندو خبرونه ده. د طالبانو حکومت پر خزینه سنگارتونونو د بندیز پریکړه توجیه کړه. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند محمد صادق حکیف مهاجر نن رسنیو ته په یو استولی ویډیو پیغام کې ویلي د هیواد نوړ اقتصادي وضعیت په پام په دې سنگارتونونو کې ډیر لګښت کېده او د زلمی پر کورنۍ ډیر فشار راتلو او دې ته ورته نور مسایل ذکر کړي دي. د افغانو ښځو نجونو په بشري چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ښځو پر سنگارتونونو بندیز د هغو ښځو کارونو ته زیان رسوي چې کورنۍ و نفقه ګټون کړي. په کاپیسا کې د یو جماعت ملای امام د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. کاپیسا کې د طالبانو امنیت قمندانۍ وایي چې په خطر شپه د کوهستان دوه مهسي ولسوالۍ کې شوی دی. د امنیت قمندانۍ ویان زیاته کړي ده چې دغه بمی چاودنه هغه وخت رامنځته شوه چې د جماعت ملای امام په خپل حجره کې له ځان سره یو لاسي بم ساتلی و. که څه هم د دنی عالم دغه دنی عالم کورنۍ دا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ له امله وژل شوی دی، خو د امنیت قمندانۍ ویاندې به دغه خبر رد کړی ده. د امریکا یو با تجربه کار ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د هیواد پخنۍ سفیر جیمز ډابنز د یو 80 کلنۍ په عمر ومړ. دابنس یو وخت د ملګرو ملتونو د پخانی سرمنشي لخوا د ملت جوړونې په برخه کې یو مخکښ کس و. دابنس په 2008 کال کې په بخښنې سره په 2001 کال کې هغه څوک و چې د بن کانفرنس په جوړولو کې کلیدي ونډه درلودله، او د سپتمبر پر 14 په کابل کې د امریکا سفارت د بیا ځل لپاره پرانیسته، او د پاکستان په لاهور ښار کې له بارانونو سره تړلو پیښې کې اته کسان وژل شوي دي. د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې تایید کړی چې په لاهور کې د باران پر مهال دوه کسان په اوبو کې ډوب شوي، درې درادو برق او درې نور کسان بیا د کورونو د چتونو د راولیدو په پیښه کې وژل شوي دي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین.
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې پر بیلابلو مسلو پیغامونه درته لرود. د یو شمیر هغو اوریدونکو پیغامونو مهم رخصتي چې د تیر اختر په شپو ورځو کې موږ ته پریخي. البته دا پیغامونه مو د دې لپاره غوړه کړی چې ځینې مهمې او په زړه پورې سپارښتنې هم پکې دي. ځینو کسانو راته د خپل کلی د اختر دود او دستور تشریح کړی. دا پیغامونه هم لرو، نور پیغامونه هم شته. دغه راز به واوري چې په کندهار کې د یونیسف د محلي ټولګي یو شمیر ښوونکي وایي چې د دوی د ټولګیو له بندېدو وروسته ښوونکي بې برخلیک شوي، او وایي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي او په بیلابیلو بې ګټو کارونو باندې لګیا دي. موږ د محلي ټولګي له ښوونکي سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي. خو راځي پیل د اختر په اړه په پیغامونو کې ځینې سپارښتنې هم پکې دي.
سلامونه او نیک هیلو په وړاندې کولو سره فدی هيله چروغ او جوړبوي. فیروز خبرې کوم لخوس ولایت څخه. هيله دا چې تیر شو اختر به مو په خوښۍ او نیکمرغۍ سره تیر کړی وي. دا چې د لوی اختر د قربانۍ اختر وو، زموږ زیات شمیر هیوادوال د قربانۍ لغوه څخه استفاده کوي. ګرمي هم زیاته ده او اکثره هیوادوال دا غوخه په دې ګرمۍ کې ساتي، یعنی وچوي. ګرمي هم زیاته ده او اکثره په دې نه پوهیږي چې آیا د دې غوخې ساتل یا وچول څومره ناوړه پایله لري. دا چې په خوست کې زیات شمیر ځوانان زوینم چې د ناس ناستې زحال د خېټې درد او تبې باندې اخته شوي دي. یو خوا ګرمي ده، بل خوا هغه وخې او د اختر هغه مټایې کلچې او نور داس شیان چې دوی خوړلې دي دوی په دې ناروغي اخته شوی دي. نو که تاسو یو خبرونه په دې موري جوړ کړئ چې څنګه کولای شو چې د هغه غوخه د ساتلو څخه صرف نظر وکړو چې موږ تاسو په کورونه کې ساتو د زیات وخت لپاره، او ترسو په دغه ناروغي زحال او نسناستي باندې امختان نشو.
سلامونه او احترامات، او ترڅنګ د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو په مناسبت د ازادي رادیو درنو همکارانو او د افغانستان مجاهد او مسلمان ملت د یاد نیکمرغه اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې یاد اختر به زموږ او تاسو لپاره د سولې، امنیت، ثبات، سوکالی او نیکمرغۍ نه ډک اختر وي. تاسو همیشنه اوریدونکو، محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې غواړم. له دغه فرصت څخه په استفادې له ټولو ملي تجارانو او سرمایه‌دارانو وروڼو څخه وغواړم چې د دغه اختر په شپو ورځو کې د خپلو بېوزله افغانانو لاسنیوی وکړي، د هغه کسانو لاسنیوی وکړي چې پر یوه غوله وچ ډوډۍ هم قدرت نه لري. تاسو خپلې پیسې په بېځایه میلو او په بېځایه ګشت گذار مه مصرفوي. د یتیمانو، کندو او خوارانو لکورنوی سره کومک وکړي. ستاسو نه ډیره زیاته مننه چې همیشه مو زموږ غږ تر لوړپوړو چارواکو رسولی، او د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته یو ځل بیا له دې فرصت نه په استفاده د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم.
سلامونه نیکې احترامات ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته لوی اختر مبارک شه. خدای دې وکړي چې د اختر ورځې په خوشحالۍ سره تیرې کړي، صدقې او خیراتونه مو قبول شه. دلته په ننګرهار کې هم اختر خلکو ډېر ښه په جوش خروش سره ولمانځلو، ولې متاسفانه چې لږه ګرمي ده، ولې په یګان منطقو کې بارانونه وشو، هوا تغییر شوله او د برق ستونزه هم شته. نو اختر کې خلک وتي دي میلو ته ګرځي، قربانیان خلاص شولې په خیر سره. اوس زیاتره ځوانان زمونږ پیغلې او دې سره سره زمونږ ماشومان هغه وتي دي میلو باندې یو بل ته اختر مبارکۍ ته وتي دي. نو خدای دې وکړي چې د اختر ورځې په امنیت کې، په سوکالۍ کې او په خوشحالۍ کې د ټولو وطنوالو تېرې شي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو محترمو کارکونکو او محترم اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد یم، له لغمان نه دا پیغام پرېږدم. بعد له سلامه د ازادۍ رادیو محترمو کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم، او یو څو بیتونه د عبدالرحمن بابا در سره شریکوم. او اول به درته د خپل کلي دود او دستور د اختر په حق له وایم، اسه لکه څنګه د عامو خلکو په سیر باندې موږ هم په ډیر ټولې سیمې یو اختر مونږ کوو، سه ډیر په زرګونو خلک د ټولې سیمې نه یو عیدګاه ته را جمع کیږي، او بیا بعد له مانځنه عمل ته دا شاوخوا خلک در سره څوک یې دغه ټولو سره د اختر مبارکي کو، او بیا راځو خپلو کورو ته. نو چا سه قرباني کړي هغه خپل قرباني په باندې مصروفه کیږي، او د هغې نه بعد په توضیع باندې مصروفه وي. نو دا ورځ خو په قربانۍ والا باندې په همدې خپل کور کې تیریږي، او بیا نور چا سه قرباني نه کړي هغه راځي همدې قربانۍ والا والا کره راځي، او بس زیاتره خلک پاتې کیږي ورسره غرمه ورسره تیرې، او ورته وایي سیاره ته خو مصروفه وې موږ راغلو، او بس نور هغې نه بعد قربانۍ والا هم خپلو خپلوانو کره ځي، او بیا هلته دا وزرم پیش کوي سیاره زه مصروفه وم، او پرون رانغلمه نن راغلی یمه، ماشومان په خپلو لوبو بوخت یو. او د اختر په دغه دویمه او درېیمه ورځ باندې بیا د خزګاله او تګ راتګ شروع سي، که نه که پلار کره ځي او که خپل کره ځي او که ورور کره ځي، نو بیا دا د ښځو تګ شروع سي، نو بیا دا هم یو درې څلور ورځې دوام لري. او یو څو بیتونه در سره شریکوم. د عبدالرحمن بابا وایي: مس په هغه مخ یم چې مستانې لري سترګې، او بې تورې بې تیغه قاتلانې لري سترګې، او بې لیدو کتو غایبان زړونه وړي له خلکو، هسې چشم بنده ساحران لري سترګې، او هر څوک چې ویني بل مخ ته کتی نشي، هر څوک چې ویني بل مخ ته کتی نشي، او لیکلي په دیوال غوندې حیران لري سترګې، او هر چې عاشقان دي هغه کله بل مخ ګوري، واړه ستا په لوري نګران لري سترګې، او ای رحمانه دا اوښکې هم تخم هم باران دي، ای رحمانه دا اوښکې هم تخم هم باران دي، کښ د هغه شین دی چې ګیریانې لري سترګې، کخ د هغه شین دی چې ګیریانې لري سترګې.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله دغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې دا د اوریدونکو تر غوږونو رسیدلې وي او عملی کړي. راځو اوس هم یو شمیر نور پیغامونه اورو چې اوریدونکو په همدې تیرونی کې پر بیلابیلو مسلو ازادي رادیو ته پریښې دي.
ول در دور ازادي کارکونکو د سلامونه پس د سلام از سنگر نیازی دا پیغام پریدم. بیا دینګار دې سنگر دې ولسوالۍ کاری زاهد سلام، یعنی خارج کې روپی هیوادو کې کوم سنگروال دی لیستې جوړ کړی چې هغه نوم روپی ور واخلي. دلته یو پول وړاندې کړی او طرحه جوړ کړی چې دا پول زه جوړوم. نو دا چې یو لو به روانه کړی داسې په خارج یعنی روپی هیوادو کې څوک دی سنگروال، هغه باندې د میاشتې کې روپی ږدي. نو هغه له ښي ورځې هلته نه دي تللي او نه له چشي بل چې تللي دي. داسې خلک هغو کې هم ستا داسې له تروسه کار چاکي پاتې ده. سخت او بخت یې دا ټول. نو په دې لارو کې په بشره بهونه مشکلاتو کې یعنی دا پتیر سوي دي. د هغې له پاسه موږ دې لاغونه روپۍ راغواړي دی بیا پول پې جوړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه دا پیغام پرېږدم د ازادي راډیو کارکوونکو ته چې دا زموږ پیغام نشر کړي. دا تاریخ چې دی په افغانستان کې بند دي، په نور دولتو کې لا دي، پاکستان کې لا دي، په ایران کې لا دي، زموږ د افغانستان خلک ګرده دری بدر سپدوانان ټکور ټکور سوشل ګال په جنگو کې لواړه. اوس په ایران پاکستان ته په تاریخ په سر روان دي، یا ورې بندیان دي، یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې کړلي، یا په نورو آفتو کې کړلي. دری بدر د زموږ د افغانستان لپاره د یو زمينه برابره کې ګرده خلک بیکار او ناشته لاس پر لاس ست خوړې نسته. دری بدر دي تاریخ نسته، غنم کشتی چې د کلونو وڅ په غنم هم نه ټولیږي، په غنم خو د چا کار نه چلیږي. بلې چې نسته وای مسام در کوم سایه وته نه ورکړي، مسام مسكين ته نه رسیدلې. هغه ری وڅ زور واکه واغه یو خپل پر لاس وړي، هم سي هم نه ورسیږي. دا پیغام نشر کې د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام. دا تاریخ دی چې موږ کې مشت دی کار برابر کې د خلکو په سرایو کې هم یو بوټی نه پرې دی، کور په کور ګرځي. دوغه نه سختي او دوغه نه هیڅ وخت نه جوړه سوی، یعنی کور په کور ګرځي. د کو په سرایو کې هم تاریخ ماته دا مشکلات سره.
الو السلام علیکم. زه خپل سلامونه احترامات ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرنغایم د کاتیسا ولایت تکال ځان خبرې کوم. محترم استاد رادیو دلارې د افغانستان اسلامي امارت هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بعض لسوالیو کې جنگو هلته هیڅ کار نه شوی د بیا رغونه. نو د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو هم دا هیله ده چې دا کاتیسا ولایت تکال ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. دلته سړکونه خامه پاتې دي، مثلا برق نشته دی. البته لسوالۍ په مرکز کې شته دی، خو دا همه منطقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته دی. او حال دا چې نغلو بند زموږ سره ډېر نږدې دی او موږ ته بل حکومت هېڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې راغلې د خارج نه، ټولې بس په نورو ځایو کې مصرف شلې، یو خوا بل خوا لاړې دی بینه. نو زموږ د تګاو لسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله هم دا ده د اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه چې زموږ تګاو لسوالۍ ته خاصه توجه وکړي، دغه سړکونه ورغوي او شپخانیر کې جوړې کړي، همدارنګه د برق سیستم برابر کړي او نور داسې پروژې ایلي او کانالونه برحاله کړي، او پول پول چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي، او د اوبو غم موږ وخوري. نو دغه هیله ده د افغانستان اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه نور هم په لاس پر په مخ هم ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند نه وزات سم. از ما له نظر زبې نظر تاسو ته درکړم د اوکرين فاکله. کوم وخت چې معنا امریکا پر افغانستان ترغله، نو روسان ویل چې دوی به سپیره ماته نصیب وي. بیا دغه وخت سره دوی په دې کار لګیا و، چین معنا ایران پاکستان چې ملاتړ کوي د طالبانو، چې امریکا د افغانستان د شي سپکې کې بل اخر داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه، نو بیا پوتین تیر وته چې د پر اوکرين باندې برید وکړي. نو اوکرين ته د ناټو ټوله ودرې د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د مشتاسي ټوله نړیوالې ویني چې دا د اوکرين په تباهي روانه، د اوکرين خلک مري، وطن یې خراب شو. نو نور نړیوالو مشرانو زما دا غږ دی، مثلا ملګري ملتونه باندې، امنیت شورا باندې، چې د دې جګړې د حل دپاره ساده پوندلو بندیزونو باندې کفایت نه کیږي. باید دوی راوړاندې سي دنیا د پاره خلک وټا کې شي نور د جګړه پای ته ورسېږي. مثال په توګه د ترکیه ولسمشر د چین د هند او داسې د دغه هیواد وسخه اروپایي ناټو د غلیتوب سره څو کسان مشران شي دا درس د پوتین سره مومني او زیلنسکی سره پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نور بایللې ته وبوله. اوس به د وړو پزه جوړو کو چې دغه د ناټو د اوکرین به د ناټو په غړیتوب کې څه وخت وزن لېږي. د اوکرین غړیتوب وزن لېږي وزنډو نو ته خپل عسکر د وباسه ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنی تباهي بولي او دا جګړه دې په غلطه روانه کړې په خطا دې روانه کړې ده. د یو ملک تباهي ستا په یوازې سیاست باندې نه کېږي نړیوال څه وایي. نو د نړۍ مطبوعات کارپوهان مذهبي مشران سیاستدانان باید د دې جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسېدو دپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننی مشران وهڅوي چې یو تړون وکړي او دا نو یو کال که دوه کاله نور هم روانې دا جګړه دا به د تړون د مخه ختمیږي. نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول سي یو تړون وسي چې دا جګړه نوره ختمه سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي. ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه پتیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې اره کم مکتب کړي. دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي خپل نصاب دې ورته برابر کړي خو بالاس په اره کم چې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي. ښځې دې هر څونه چې دوی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي. خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبر صاحب محترم دا په ګټه نه ده د افغانستان چې پسې ځنډیږي. دا وخت چې ضایع کیږي دا بیا نه جبېره کیږي بیا نه. دا د دوهویشت میاشتې تېرې شوې ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي. باید تعلیم کې وسي. د نارینه وو په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي. د ښځینه وو په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ایلمن ولایت بغران ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خرابې دي. سړکان مو خراب دي. کرایې بیخي ګرانې دي. مریض تر مزله نسره سوالی پر نیمه لارې سا ورکړي. تر مساکلا چې زموږ ته پنځلس سوه دوه زره کلدارې غواړي. تر شکرګاه پورې چې رسو تقریبا موږ ته پر یو نفر څلور زره کلدارې مصرفېږي. چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان را جوړ کړي. راته پاخې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه. هغه خلک خوري سړک نه په جوړېږي. دا رقم چې سي چې موږ ته یوه لویش کار کېږي چې ډامبر سي پوخ سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد خار څخه. آزادی راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامی امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي لس زره افغانۍ دو لس زره افغانۍ قیمت وای. او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو معاشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه. په دې هیله هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
تاسو خبرې چې د طالبانو حکومت شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کندهار او هلمند کې د یونیسف تر مشرۍ لاندې د سلګونه محلي ټولګیو د بندیدو خبر ورکړی دی. طالبانو هغه محل وویل چې دغه ټولګي به د موقت وخت لپاره بند وي، خو دا د 2 میاشتو په تیریدو لا هم دغه ټولګي نه دی پرانستل شوی. د دغه ټولګیو یو شمیر ښوونکي غوښتنه کوي چې طالبان باید دغه ټولګي بیرته پرانیزي، ځکه د دوی په ټکو ګټه یې هم ښوونکو، هم زده کوونکو او هم ولس ته رسیږي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې مې د همدې ټولګي یو ښوونکی پوښتلی. په سر کې مې ترې دا پوښتنه کړې چې محلي ټولګي څه ډول ټولګي دي او کوم زده کوونکي یا کوم ماشومان تر ډیره زده کړې پکې کوي.
کندهار هلمند ولایت کې کوم یونیسف په ملاتړ باندې کوم شونځي پالیسوي دي، د دو بندیدل څلور درې میاشتې کېږي چې دا شونځي بندې فعالیتونه بندې طالبان د حکومت له طرفه. دویم دا چې دغه زده کوونکي چې کوم په دغه شونځیو کې زده کړې کوي، دغه د کم عمر څخه د 16 کلو څخه چې دغه عمرونه بیا تر 19 کلو پورې دغه عمر زده کوونکي زده کړې کوي. په دغه سیمپو کې چې کوم ټولګیو کې چې کوم کتابونه تدریسیږي یا کوم مضمونه تدریسیږي، دا د افغانستان د حکومت د معارف لاندې دغه کتابونه تدریسیږي. ټول چاپ د هغه د خصوصي مؤسسه کم چاپ سکی یا خرڅه مؤسسه ورکی، بلکې نصاب ټول د معارف تر چتر لاندې دغه مضمونه تدریسیږي. لکه د قران مجید زده کړه ده، په دې کې چې ماشوم لپاره ډیر مهم دی د قران مجید زده کړه. دوم اسلامي شوونه ده، د ماشوم لپاره د اسلام قاعده مثال بنای او منځونه او کلمې دا شان کې ورشي. درې مې دي کې ریاضي د ماشوم لپاره ډیر مهم ده، په دې کې حساب زده کوي. او څلورم په دې کې پښتو ده، لودین صاحب چې ماشوم لپاره هم لوست پر مخ کومکتیا ورسره کوي، هم د لیکل لارې څخه. پنځم په دې کې لودین صاحب حسن خط دی چې د ماشوم لپاره د خط شایستوالی ورکوي. ماشوم به دې باندې لاشه تشویق کیږي خط نورم شایسته کولای شي.
ښه، تاسو له خبرو داسې ښکاري چې اوس مهال معلمین هم په کور ناست دي او هغه زده کوونکي چې په دغه ټولګي کې په زده کړو بوخت او هغوی هم په ظاهر نه اوس بلکوم مصروفیت نه لري، څه کوي دغه ماشومان چې تاسو په کلو باندې کې ګوري په خو به در ترتل ټولګي ته زده کړې به کولې، اوس هغوی څه کوي، کومه بوختیا لري؟
په دغه سیمه کې موږ وسېږو لدین صاحب زده کوونکي چې اوس له دغه ټولګي څخه به برخې دي، دا په ډیر ناوړه عملو باندې اوس لګیا سوي دي. ځکه په خو به داسې په درس په وخت کې دی بل سهار تر غرمې درس تر کله په دغه وخت کې دی درسونه لوستل، اوس له سهار تر غرمې پر دې په کوڅو کې لګیا دي په غلا او په سپیانو جنگولو باندې او په شیطانت باندې د خلکو په زوړیدلو باندې اختوي بلار په کوڅو کې ګرځي. اگر ټول دغه 4-5 ساعته داسې په دې باندې په لاو باندې تیر شي پر د ماشومان باندې.
او ول فکر کوي دغه خوانزي یا دغه ټولګي مهم دي سره لدې چې د معرف وزارت په چوکاټ کې خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې دوامدار نور خوانزي فعالیت لري.
موږ په دې وجه دغه مهم بولو دغه ټولګي په صحرا او په افغانستان په نورو ولایتو کې په ټول ولایتو کې د ماشومان لپاره په دې وجه مهم دي چې ماشوم تعلیم حاصلوي، ماشوم ته شز د کلی ورکوي، ډیر پایبند راځي، له بده عملو له بده په کرو څخه ماشوم خلاصيږي، سیاروني کیږي یا ماشوم پغلا او په سګوانی باندې خت کیږي لغه څخه دراګرزي. دغه ټولګي په دی وجه په داسې مکه مهم دي چې ماشوم ته ډیر ښه روزنه ورکول کیږي، بقاعده نظارت پاله ګرځي پر استادانو باندې، چې استاد درس ورتوي نه ورتوي، نو ماشومان هم پر شټی باندې د سو تر راځي.
فکر کوي چې طالبان به بیرته دغه محلي ټولګي پرانیزي؟
فکر کوو چې کده شي طالبان بیرته دغه ټولګي خلاص کړي، ځکه هم بدی کې د حکومت ګټه و، هم د عوامو ګټه و، هم د مؤسساتو چې خدمت کوي د عوام ولست لپاره، د افغانستان ولست لپاره ډیر غټ خدمت کوي. ماشومان به تعلیم نه پاتې کیږي، ماشومان ته تعلیم هر ځای په دوره په صحرا کې د کور لڅنګ ټولګي ورته پاله کیږي، دا ډیر غټ رول لري په ټولنه کې. نو موږ امید لرو چې د طالبانو حکومت څخه چې د ټولګي به تخلاص کی، په دې کې د استادانو خپل معاش وو پر شو وخت خپل معاش راکلي، ډیر شته د کور کار په برابر دی، داسې استادان وسی خالي صرف اندغه د سیم استادې او د ټولګي استادې اوس په دې کې نظر افغاني یا یعنی نیم زر افغاني معاشو د کور ټول حضورتونه په پر کېدل، او ډیر استادان په دې باندې لګیا او کېدای شي واځي په دموش په میوند کې اتیا نیوی استادان د یو کور موسسې څخه دې پاله او پالته کوي، د غرقم او ار سي دي ده، د غرقم ان ار سي ده، د غرقم نور د طالب تربیه په اړه کوم ساتي پالته کوي. خو ډیر استادان دي سخت بشمیر استادان په دغه کارو باندې خته او د ماشونه وشه خدمت کوي، هم د دولت پیدا او هم د حکومت، هم د استادان او هم د ماشومان لپاره پیدا وغټ.
د کندهار د میوند ولسوالۍ د محلي ټولګي یو خوونکی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11 24 201.
شرک کی پال دن چٹا